SBS Radio.
خغل اسلام ګل افریده نړی مننه لدینا چې تاسو وخره بسل دی پویګم چې په پیښور کې سهار وخت دی ول بیا هم دا چې تاسو موږ سره تازه حالات شریکوي نړی مننه تاسو سره مشوم السلام علیکم.
و علیکم السلام،
ډیر
مننه
تاسو نه. خغل اسلام ګل صاحب، زبر تاسو نه په ډیره کې د پښتنو د ژغورنې د غورزنګ د جلسو په حق له او دغه په خلاف چې کوم جلسې روان دي په خاص سر د پښتنو میشو سیمو کې هغه په اړه بل تاسو نه ځینې پښتنه وکم. اول دا چې اسلام ګل صاحب، تاسو خپل هغه جلسه کې هغه جرګه کې تاسو حضور لرئ چیرې چې د پی ټی ایم چې هغه د پښتنو د تحفظ د غورزنګ غړي او هم ځینې قبایلي مشران سره ټول شي او دوی ځینې خبرې وکړي، نو هغه جلسه په اړه هغه جرګه په اړه باندې کې اوس لاندې معلومات راکړي، لږ وروسته به زه نور پښتنه هم له تاسو نه ولرم.
الیشن سے دادا چھے تاسو تا معلوم دا او لیدون کو تا معلوم دا چھے دا فروری دا لومبڑی نٹھے نچنی دا پشتانا دا شکرانی قرزان چھے کمی دا غسلور پینز بختنی دی چھے پاکی پا کباری سمو که دا مند پاکی او دا غشان تا کم ورکشو و خلکو دا بیار اخلاس دو او دا غشان تا پا کباری سمو که چھے کم مالی و زانی اطلافات او لیدلی دا غی دا پارا دا مستر مخکمی دا غسی و آزاد کمیسون او دا شته نور غدرې د سبوختنې د شته د پوسټو باندې چې خلکو سره کوم رویه سلوکي پای باندې د نوې کې دی وګختنې دي چې خلکو سره د امنیتی اسکر چې دی د رویه او د سوچونو فکرونو حقینو د ټولې وګختنې دی او بیا د فروری د لومړۍ نیټه نه بیا د شته په اسلام آباد کې له سورځ نه پرله تو بیا داسې د خبر په کوم خپل بیل بیل سیمو کې غونډه او په قبایلی سیمو کې د واسطه په بیل بیل ځایونو کې غونډه او د شانتۍ د بلوچستان یالت په بیل بیل سیمو کې غونډه او بیا وروسته چې د غونډو چې د لوی شکل اختیار کړو د شانتۍ سوري دل چې په دويشتم د اتم د اپریل چې دغه په خبر کې لوی غونډه وشو، بیا په دويشتم اپریل چې په لاهور کې غونډه وشو، د شانتۍ بیا کوم دشم اپریل چې دغه په سوات کې غونډه وشو. او د غونډې روانې دي په هغه کې زور او طاقت پیدا کیږي او خلک راځي خو بل تړخ ته چې دي د لاهور د دغه جلسې نه وړاندې چې دي یعنی د دويشتمې نیټې نه وړاندې په اتلسمه نیټه باندې چې دي د حکومت د لورې د دوی سره په باقاعده ډول باندې د غورزنګ د غورزنګ د مشرانو سره تماس ونیول شو چې د دوی سره د دوی کومې غوښتنې دي چې په هغې باندې د دوی سره خبرې اترې وکړي او دغه کومې غوښتنې چې دي په دې باندې کښېني او دغه خبرې مخ په وړاندې بوځي. په دې کښې دا هم یادونه وکړه چې په خپله باندې سره د دې چې دلته کښې ځینې سیاسي ګوندونو او دغه شانتې ځینې فوزي مشرانو چې دي په هغې باندې دغه نیوکې او انکتاب کولو چې دوی د بهرني هېوادونو یا د هغه هېوادونو چې هغه د پاکستان پر خلاف دي د هغې پر وینا را پاڅېدلي دي، خو بیا چې کله دغه خبرو وړاندې څه کښېناستل نو دغو خبرو ته یې چې دي هغه د پای ټکې کېښود او دغه خبره له منځه لاړه. خو اوس هم په دغه پروپیګنډا کې او د دې پر خلاف باندې په خبرو کښې څه کمی نه دی راغلی او مغه شانتې کېږي، خو خبرې نه کېږي، خو د هغې پر خلاف باندې په عملي شکل کښې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره کړې وه چې جلسې کېږي او دغه شانتې غونډې کېږي د هغې پر خلاف باندې نو هغه عمل روان دی. نو بیا دغه شانتې چې کله په اتلسم د اپریل له دوی سره تماس ونیول شو نو د دوی مشرانو دغه خبره ورته وکړه چې مونږ په دویشتم اپریل باندې په لاهور کښې لویه غونډه لرو او چې دغې غونډې نه فارغه شو نو بیا به مونږ ستاسو سره په دې باندې خبرې کوو. نو د هغې نه وروسته بیا په د وروستیو کښې چې دي په د جمرو د سیمه کښې چې کوم د ولسي جرګې غړی دی یا د قومي اسمبلۍ غړی دی الحاد شجي ګل، د هغه په ځای کښې یوه لویه غونډه وشوه چې په دې کښې دغو مشرانو ګډون وکړو او بیا دغه شانتې هلته خبره دا وشوه چې د دوی غوښتنې واورېدلی شوې غوښتنې خو معلومې وې ټولو ته، خو بیا هم کښېناستل د دوی ناستې وشو. بیا د حکومت د لورې چې کومه کمیټه ده د هغې غړي وټاکلی شول چې په هغې کښې د قبایلي سیمو پارلماني غړي دي، د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ غړي دي، دغسې قومي مشران دي. بیا خو پښتون ژغورنې غورزنګ ورته دوه ورځې موده وښودله چې او الحاد شجي ګل هم د دې خبرې اقرار وکړو، خو وروسته بیا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر چې دي منظور پښتون بیا د دې خبرې ته نه انکار وکړو چې مونږ داسې دوه ورځې موده نه ده غوښتې، بلکې مونږ څه نورې خبرې کول غواړو. او بیا یې د سوات په جلسه کښې هم چې دي دې ته اشاره وکړله چې دوی څه کول او څه غواړي. نو هغه پیل وشو، خلکو هرکلی هم وکړلو، خو وروسته په هغې کښې د پرمختګ د ستونزې په نظر باندې را ځي.
صحیح. ښاغلی اسلام ګل صاحب، دلته یو موضوع چې ډېره زیاته حساسه ده، هغه موضوع دا ده چې کله چې دا جرګه کېږي نو دا جرګه حکومت یې له پی ټی ایم سره کوي او یا قبایلي مشران یې له پی ټی ایم سره کوي. او د منظور پښتین هغه وینا چې ما خپله هم واورېدله په هغې کښې ده دا ویلې چې په هغه جرګه کې چې موږ د حکومت دوی مخ کړي وو هغه کسان ناست ول کوم چې د پی ټی ایم خلاف دوی نارې وهلې، یعنی دا د دوو داسې مختلف سوچو خلک کینی دی او بل سره جرګه کوي، یو یا په ټوله کې حکومت دی چې له پی ټی ایم سره کینی او دغه سنځو ته د حل جواب وایي.
ګوره دا ډېره مهمه پوښتنه ده، ځکه په دې اند باندې چې خپله باندې د ژغورنې غورځنګ هم مشران هم دغه خبره مني چې په جرګه کې هغه خلک ناست دي چې د دوی پر خلاف باندې غونډې کوي، د دوی پر خلاف یې اوازونه پورته کړي، د دوی پر خلاف خلک یو ځای کوي، نو هغه خلک په جرګه کې ناستې کول دا ځان یو لوی سوال دی چې دغه خلک به دغه خبره څنګه مخکې بوزي. زما په فکر باندې عبدالله صاحب په قبایلي سیمو کې دغه شانتې ډېر مخور خلک شته، ډېر د مذهبي دا سنت مشران اوس خلک شته چې هغه یو مذهبي اثر او رسوخ لري، خو نه هغه په سیاست کې لاس لري، نه هغه په قومي شخړو کې دا سره سره دي، دا هغوی خپل یو سټېټس دی او نه چې دي هغه د حکومت په کارونو کې کار ساتي. دا هغوی مطلب دا دی چې هغه په خپله باندې باعزته او ډېر درانه خلک دي، نو په کار ده چې حکومت او دغه کمیټه چې دي هغه خلک د هغې په جنګلو کې او هغه خلک مخې ته راولي. تاسو اوس وګورئ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان په دغه غونډه کې موجود و د ایالتي اسمبلی په نمایندګۍ باندې، خو همدغه شاه فرمان چې د ده په نوم باندې لوی لوی بینر یا لوی لوی اشتهارات جاري شوي چې په پېښور کې کومه جلسه کېږي، نو د تحریک انصاف ګوند هیڅوک یو کوم غړی یا ځوان بچې په دې کې ګډون نه کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې اوس دغه سړی چې دی هغه بیا راځي او د کمیټه مشري کوي د خیبر پختونخوا د ایالتي د دولت په کچه باندې، نو دا به څه نتیجې ورکړي؟ دا به کوم طرف له خبره وزي؟ بل طرف له دغه قومي مشران چې کوم جرګه کې ناست وو، دا خلک چې په هماغه جرګو یا په هماغه غونډو کې ویناګانې کوي چې هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر خلاف باندې کېږي، نو دا زما په خیال باندې دا یو فریق دی، دا یو ډله ده، او یو فریق چې دی د بل فریق مخې ته تاسو کې نه وایي، نو زما په خیال باندې خبرې پر مختګ نشي کولی، دا خبرې به نورې لانجمنې کېږي او لا پسې د بل طرف ته بځي. تاسو چې د کمیټې خبره وکړه، اوس په سوال کې چې کومې جلسې وشوې، د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه، دغه شانې د پاکستان زنده بند غورځنګ جلسې وشوې، هغه یوه جلسه کې هم چې دغو مذاکراتو ذکر رانلو، په خپله باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون په دومره لویه اوږده وینا کې صرف یوازې شل یا پنځه سیکنډه چې دی هغه په دې باندې خبرو شو چې زمونږ د دولت سره چې کومې خبرې روانې دي، دولت مونږ ته د فریق په توګه باندې نه ګوري، مونږ د دې سیمې ادی وګړي یو، مونږ سره دې په خپله باندې برای راست خبرو کې مونږ ته د جرګې نه رالیږي، نو دغه خبرې شوې دي.
نو معنا دا ده چې دغه جرګې خبرې هم رد کړې دي. ولی ما ته یو سوال چې پیدا کیږي، ښاغلی اسلام ګل صاحب، تاسو په خیبر پختونخوا کې اسي، په ټولو ښارونو کې تاسو خیبر پختونخوا هم سفرونه کوي، مهم سوال دغه دی چې کله دغه پښتانه چې د پی ټی ایم تحریک دی دغه تر شا دوی ودرې د لودوی د خپل حق غوښتنه کوي، چې دغه غوښتنه هم لکه څنګه چې دوی داوا کوي او همدا سحکاری هم چې د قانون لاندې غوښتنه دي، ول دغه غوښتنو ته په جواب کې یا پاک سلامل کې هم دغه د پښتونخوا پښتانه په خلاف پاسيږي او مظاهره کوي، دوی ډیر شعارونه د پنجاب حکومت او د پنجاب خلکو خلاف ور کوي، چې له پنجاب نه عکسلامل تر اوسه پورې نه دلیدل شوی، نه مظاهره شوی دی او نه داسې د پاکستان زنده باد جلسی راوتی دي، ولې په خپل دننه پښتانه د پښتنو خلاف راپاسيږي؟ دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګورئ تاسو دې چې دا غوړځي چې د دې ټول خلک چې یو څومره مشران دي او یا په دې کې څو برخه خلک یا څو غوړې شوې دي، دا په اکثریت کې چې دي د پښتانه دي، او د پښتنو په سیمو کې د تیرو 1514 کال راځي چې کوم حالات شوي دي، نو دا غي نه د خلک اغزمن شوي دي، هغه د تاسو د قبایلي سیمې د سویلي وزیرستان نو اخلا تر باجوړ پورې، بیا د سواد نو اخلا تر ډیه خان پورې دغه خلک چې دي هغه متاثر شوي دي، دا د دوی ژوند د بد حالت سره مخامخ شوي دي. بیا همدغو جلسو ته همدغو غونډو ته همدغه خلک طاقت ورکوي په اجتماعي توګه باندې چې دوی راشي او په دې کې ګډون کوي. بیا هم دلته کې دغه ژغورنه غورځنګ دلته کې زور اخلي، او د دې زور د ماتولو لپاره هم دلته کې د هغې پر خلاف باندې غونډې را جوړې دي، او همدغه پښتانه راپاسي، همدغه پښتانه چې دي هغه د چا پر وینا باندې یو ځای کېږي. د هغې مطلب او مقصد دا دی چې په پنجاب کې چې دي که د دې پر خلاف باندې جلسه کېږي، نو هغه دومره زور نه اخلي، او که د هغې په پرتله باندې که لس کسه هم دلته په پښتنو کې راغونډېږي، نو هغه په رسنیو کې هم هغې ته زی ورکول کېږي او هغه کور کېږي. د هغې معنا دا ده چې دلته په پښتنو کې دا تحریک روان دی او په پښتنو کې پر خلاف خلک لیدل کېږي، نو دا چې دي هغه د خلکو د توجه را ګرځولو دپاره او د خلکو د سوچ د بدلون دپاره چې دي هغه په دې خاطر باندې ډېر مهم لیدل کېږي. بیا
بل اسلام ګل صاحب، دغه مسله چې د پښتنو په منځ کې هم ده، او ډېره کې په د پښتون ژغورنه غورځنګ باندې د تورونه راګول کیږي چې دا غوی ملاتړ کیدی شي بهرنی هیوادونه وي، ولې عام خلک داسې سوچ کوي او دوی خدا سه غوښتنه او یا داسې کړنه نه ده کړې چې هغه د نورو هیوادو یعنی داغوی تبلیغ یا داغوی د ګټ بایس شي، نو دوی خود خپل د حق غوښتنه کړه. د عام خلک سوي آیا د ته د حق غوښتنه وي او یا د حق غوښتنه هم د سیو شکل ورته ورکړه دی چې هغه ګوا کې د افغانستان او یا د هند او یا د امریکای لاس لرل پکې ګڼي.
د څه دي چې خلک لکه څنګه چې په رسنیو کې دوه رایې لیدل کېږي، یا د څوک وایي چې دوی د خارجي هیوادونو پر وینا باندې راپاسېدلي دي، دلته کې کار کوي، څوک وایي چې نه دا د رښتیا باندې هم د پښتنو دپاره کار کوي. همدغه شانتې دغه موضوع په عادي وګړو کې هم لیدل کېږي، ځکه ټولنیزې رسنۍ دي، په دې کې چې یو خبر یا څوک یو لیک وکړي یا څه خبره خپره کړي، نو هغه خلک تصدیق ته نه رسېږي او تصدیق ته رسېدی نه شي، ځکه ټولو خلکو ته معلومه ده چې ټولنیز رسنیو کې څه دي. د هغوی د عامو خلکو د معلوماتو یوازنۍ رسنه همدغه ټولنیز رسنۍ ده، خو تر کومه حده پورې چې د دوی د دغه تعلق دی چې د دوی د چا پر وینا باندې کار کوي. نو کله چې دغه غورځنګ پیل شو، نو تاسو ولیدل چې د فروری په لومړۍ نیټې کې حکومتي چارواکو په خپله باندې د دوی سره لیده کتنې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شاهد اخان عباسي د دوی سره لیدنې وکړې، د کابینې نورو غړو د دوی سره لیده کتنې وکړې او د دوی غوښتنې ومنې. ان تر دې چې د فوز ویاند میجر جنرل اسف غفور چې دی، هغه د دوی سره د فوز په هیډ کوارټر کې یعنی په جیچ کیو کې لیده کتنې وکړلې او د دوی ژمنو ته هرکلی وکړلو، او وی ویل چې د دوی کومې غوښتنې دي هغه د اساسي قانون سره سمې دي دوی بوللې. بیا د هغې نه وروسته کله چې د دوی خلکو غونډې ته تیزې شوې او په زیات اکثریت کې خلک پکې راغونډېدل شروع شول، او د دوی په دې خبرو کې هغه نظر خلکو ته معلومه شوه، لکه څنګه چې موږ د SBS نه یو راپور کې هم دغه خبره کړې وه چې په خپله باندې د پاکستان د پیپلز پارټي ګوند چې یو ډېر سیاسي کارپوه دی او په خپله باندې د قانوني چارو هم ډېر کار پوه لري، سنا غړي پرتله بابر دغه خبره ویلي وه چې د دوی په خپله باندې دغه خبره په ذمهواري اخیستې وه چې زه دا فکر کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د هېڅ کوم هېواد سره اړیکې نشته دی، خو د دوی خلکو دغه غوښتنې چې دي هغه داسې دي چې هغه بالکل د سړي غوږونه د هغې سره ودرېږي. د دې معنا دا ده چې دغه خلک کومې غوښتنې لري هغه د خلکو غوښتنې دي او خلک د دې نه اغېزمن کېږي. نو اوسه پورې چې دي په خپله باندې د پاکستان دولت سره هېڅ کوم داسې شواهد نشته دی په لاس کې چې دا ووایي چې او دا خلک څوک د خارجي قوتونو په لاس باندې لوبېږي یا د چا په وینا باندې لوبېږي. دغه غونډې دغه اعتراضات لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د دوی په سپورټ کې ډېرې غونډې کېږي، او دغه شانتې د پاکستان پوځ هم په دې باندې خفه دی چې د غونډې په افغانستان کې د هغې د طرف نه دوی ته دومره سپورټ ملاویږي. هلته کې غونډې کېږي، هلته کې په ټولنیزو رسنیو کې دغه ځوانان چې دي هغه فعاله دي. نو په خپله باندې پوځ او ځینې خلک چې دي هغه په دې باندې خفه دي، او دغه شانتې په یورپ کې د دوی لپاره غونډې کېږي، په امریکا کې غونډې کېږي، او دغه شانتې ټولنیزو رسنیو د دوی په حمایت کې کارول کېږي. نو په دغو ټولو باندې چې دي د دوی اعتراضات شته دي او دوی په دې باندې خفه دي. نو دغه یو سیس چې دی هغه موجود دی، خو لا تر اوسه پورې د پاکستان دولت سره په دې اړه باندې هېڅ کره ثبوت نشته دی. او پی ټی ایم چې دی وار په وار د دې غوښتنې کړي دي چې که داسې ثبوتونه لري، نو د هغې لپاره د آزاد کمیسیون جوړ کړی شي، او دغه کمیسیون جوړېږي نو بل کمیسیون دې جوړ کړی شي چې د دوی غوښتنې او په قبایلي سیمو کې چې کم بغیر له څه محکمې خلک وجلي شوي دي یا غیر کړي شوي دي، نو د هغې لپاره دیم با اختیاره کمیشن جوړ کړی شي.
صحیح. او بل څنګه چې تاسو دې یعنی اندېښنو ته ذکر وکړ چې د پاوز او یا هم د ځینو غړو ترمنځ هغه اندېښنې شتون لري چې افغانستان څخه یا بهر کې د پی ټی ایم په ملاتړ ډېر لاریونونه کېږي چې په هغې کې افغانان هم شته دي، ولې آیا دا خبره هم هغوی ته ښکاره ده چې هغه افغانان د پی ټی ایم تر شا ولاړ دي کوم چې پښتانه دي، او پښتانه یعنی که دا څوک یې مني او که نه مني، وینه یوه ده، کلتور یوه ده، ژبه یو دی، او هر چیرته درد یو دی او خوښي یوه ده. نو که چیرې پښتانه د بل پښتون شاته ودرېږي، نو دغسې یو پوهاوی شته دی هلته یعنی په دغه مظاهرو کې په افغانستان کې د ډېرو بیلابیلو قومونو خلک ژوند کوي چې په هغې کې هزاره دي، ترکمن دي، تاجکان دي، په هغې کې پشه یي دي، په هغې کې د بیلابیلو قومونو خلک دي. هغوی نه دي ولاړ د پی ټی ایم شاته، ولې یوازې پښتانه ولاړ دي. نو دغه پوهاوی د پښتنو ترمنځ یووالی څنګه ګورئ تاسو په دغه عامو خلکو کې دننه، چې د هغوی سوچ دی ته څنګه دی؟
خیل صاحب، په اوسني وخت کې چې دي سیاستونه او د حکومتونو هغه دلچسپۍ بدلې شوي دي، او دغه تاوتریخوالی د هیوادونو د اړیکو کې چې دي هغه سیاسي چې دي هغه زیات شوی دی. دوی دې ته دغه موضوع ته چې دي هغه ډېر زیات حساسه دي، چېرته کې چې د دوی په حمایت کې چېرته په بل ځای کې غونډه کېږي یا خلک راغونډېږي، یا لکه څنګه چې د د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی کوم ټویټ راغلی و، نو په هغې باندې دلته کې دغه حکومتونه چې دي هغه ښه نه ګڼي او ورته په ښه نظر باندې نه ګوري، ځکه چې دوی دغه یو قسم نه په اندرون کې دوی مداخله ګڼي. نو دغه شانتې ده چې د پښتنو تر خپل منځ کې چې دي دغه د اتفاق دغه خبرې خودي چې لکه د هغوی په حمایت کې هغه غونډې کېږي هلته په افغانستان کې، خو بیا دلته کې چې کوم هغه ادارې چې هغه طاقت لري په لاس کې، نو هغه دغه خبره ښه نه ګڼي او ځینې ناقدین هم دغه نظر لري او سیاستوال هم دا نظر لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په حمایت کې چې دي داسې په نورو هېوادونو کې غونډې کېږي، نو دا هغه ادارو ته چې په دوی باندې تنقید کوي یا وایي چې دوی د بهرني هېوادونو په لاس کې لوبېږي، نو د هغې لپاره دغه لاره پیدا کېږي او دغه شانتې دوی په اسانه باندې دوی هدف کولی شي او د دوی چې دغه کمې غوښتنې دي یا دا تحریک دی یا دغه کم غورځنګ دی دا د خلکو په ذهن او فکر کې چې دغه کمزوری کولی شي، نو همدردي خو څوک نشي رکاو کولی چې لکه څوک چاته نشي ویلی چې ته زما په حمایت کې به ودرېږه، ځکه افغانستان ځانته یو با اختیاره هېواد دی، پاکستان ځانته با اختیاره هېواد دی، په امریکا او یورپ کې پښتانه اوسېږي، نو هغه ته نه دلته نه چا ورته ویلي چې تاسو راغون شي او نه هغې چاته ویلي چې تاسو دلته کښې راغون شي، دلته کښې خپل یو تحریک شروع شوی دی، هغه خلک داسې د زړه یو همدردي لري هلته کښې راغونډېږي او غونډې کوي، خو دلته کښې چې کوم با اختیاره ادارې دي او د چا په لاس کښې اختیار دی او د فیصلې اختیار دی په کښې، نو هغه خلک په دې باندې خفه کېږي. بل هم دغه یو خفګان خبره د ادارو دپاره دا ده چې په دغه غورځنګ کښې چې دي د پښتنو د سیمې چې کوم ځوان کل دی هغه په کښې ډېر زیات فعاله دی او ټول تقریبا چې که زمونږ د تاسو ته ووایو چې د 90% یا 95% ځوانان دي او هغه ځوانان دي په کښې چې هغوی په تر پوهنتون پورې زده کړې کړي دي یا تر کالجونو پورې زده کړې کړي دي، نو هغه ځوانان دي په کښې پخپله باندې دا چې دي د ادارو دپاره لوی د ګواښ خبره ده او د پریشانۍ خبره ده چې څنګه ځوان کل چې دي هغه راغوټ شوی دی. بل د دوی پر خلاف چې کومې غونډې کېږي نو په هغې کښې په زیات شمېر کښې لکه چې مونږ په قبایلي سیمو کښې کتلي دي هغه پخواني مالکان دي مشران دي او چې هغه د دولت سره چې دي د هغې ناسته پسته هغه چې ډېره زیاته کېږي نو هغه ده.
ډېره زیاته مننه ښاغلی اسلام ګل افریدی چې تاسې له هغې څخه دغه تازه حال موږ سره شریک کړ. تاسو سره له بریالیتوب غواړم او دغه رپورټونه چې تاسو سره لیږي له خیبر پښتونخوا نه، یعنی موږ یې دلته ترلاسه کوو او خپل اورېدونکو ته شریکوو. نړۍ مننه ستاسو له همکارۍ نه او تاسو څخه وخت غواړم.
ډېره مننه، مهرباني.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.